السلام علیکم ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږله ازادي رادیو څخوري روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي په لومړی نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اوریدل شي او په دویم نیمه کې به دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو هغه ووري کوربه موز محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي د خبرونه پیل په خبرونو کې خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي
د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین سالک قادری د نړیوالو مسابقو په نهم دور کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي. د کلب رغونې او پراختیا وزارت وی په هیواد کې اتسبان د څلویښت زره پروژې بشپړې کړې. د روسیې لپاره د امریکا نوی سفیر ویله مسکو سره په معامله کې به یې د اوکراین د حاکمیت بیا احیا کول یوه کلیدي موضوع وي. د افغانستان د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین سالک قادری د نړیوالو مسابقو په نهم دور کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي. د اندامونو د ښکلا د ټیم روزونکي نصرت الله انصاري نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
چې نوي کیلوګرام وزن کې خپل وزن هم وګټه. ټول د جهاني مسابقې د ډبلیو بی پی ایف چل ته شوی و. ابر ستاره یاسین قادری سو او خپل وزن کې د سترو زر مډال واغسته.
دغه نړیوالې مسابقې تیره اونۍ په منګولیا کې پیل سوې چې تر څلوېښتو د زیاتو هیوادونو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه. یاسین سالک قادری توانېدلی چې په آسیایي مسابقو کې هم د سرو زرو میډال وګټي. د افغانستان د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په هیواد کې څه باندې څلوېښت زره پرمختیايي پروژې بشپړې کړې. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کلی دی برغونی او پرختیا وزارت سباندی سلوشت زر پرختیای پروژه ده نهست و سوار لس میلیون دالر و پرزیف پلی کلی دی که طول هیواد که یولس میلیون او دری زر کلیوال خلق که لدغ پروژون برخمن شویدی.
د کلو د بیارغونی او پراختیا وزارت وایي دغه پروژې په تیرو دریو میاشتو کې بشپړې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وشته.
موږ په بدخشان کې ډېر ښه عملیات ترسره کړي دي، ډېر دښمن ته مطالبات رسولي دي. موږ پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاکې او د دښمن وجود پاکې.
وردوج ولسوالی لتیرو دو کلونو راهیسی د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اورزګان ولایت چارواکي وی وسلوالو طالبانو لا هم په دې ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د اورزګان د روغتیا رئیس خانغه میاخیل نن یک شنبه ازادي رادیو ته ویل چې دغه مرکزونو د پرنيستلو لپاره دوی هڅې ناکامه سوي.
تقریبا د 50 کلینیکونو شاید اته نه د اخلاص نور تړلي دي.
راپور نوې تیره میاشت د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې مرکزی روغتون او په دې ولایت کې پلسګونو کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبردارۍ له کبله وتړل سول. د روسیې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوی سفیر ویل مسکو سره په معامله کې به یې د اوکراین د حاکمیت بیا احیا کول یوه کلیدي موضوع وي. جان هانسټمن په داسې حال کې پر دې دنده ګمارل کیږي چې د نړۍ د دغو دوو قدرتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د یوتا ایالت پخواني ګورنر هانسټمن پرون په سالت لیک ښار کې د خبرو پر مهال وویل غواړي له روسیې سره اړیکې شي کړي، خو ټینګار یې وکړ اول مسکو ته پکار دی د اوکراین حاکمیت پر هغو سرحدونو چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې بیرته اعاده کړي. مسکو کریمیا ټاپو وزمه د کیف له کنټروله ایستلې او نیولې ده. دغه راز له 2014 میلادي کال راهیسې په هغه جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی چې له کبله تر لسو زرو ډېر کسان وژل سوي. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د اول د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. ډونالد ترامپ پرون د پخواني جمهوری پالوالي یا گورنر مایک هکابي تلویزیونی خبرونه ته وویل چې د سفارت د لیږد لنجمنه قضیه د اسرائیل او فلسطینیانو د سولې تر بلې حدې پورې ځنډوي. د بیت المقدس موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو په لنجه کې یو تر ټولو حساسه مسأله ده. فلسطینان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس له ځان سره زمیمه کړی او درست شاری خپل پایتخت اعلان کړی دی، خو د اسرائیل دا اقدام نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی. او د هسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن په زرګونو کسان د محلي حکومت پر هغو حدسو چې له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره کوي د اعتراض لپاره راټول سوي دي. دغه مظاهره د کاتالونیا د یو مدني بنسټ لخوا تنظیم شوی چې د کاتالونیا د خپلواکۍ عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي. راپورونه وایي ګڼ مظاهره چن په دې لاریون کې د برخه اخیستو لپاره نن له مادرید څخه بارسلونا ته ورغلي. په دوی کې یو هم یو 50 کلن رامون سانچیز دی چې رویټرز اجانس دی ویل.
موږ هماغه څه چې غوښتل دلته سره راغونډ شوي یو. موږ د هسپانیا او کاتالونیا اتحاد غواړو. نه غواړم موږ څوک سره جلا کړي. دوی به په جلاوالي سره هیڅ ښېګڼه ترلاسه نه کړي.
دبا د اصل کې د چتیر اونۍ د کاتالونیا محلي حکومت چې د دې سیمې د خپلواکۍ پلوي کوي له هسپانیا د جلا کېدو لپاره ټول پښتنه وکړه. د هسپانیا عالی محکمې د دې ټول پښتنې د ځنډولو امر کړی وو. د هسپانیا حکومت دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې ده، خو د کاتالونیا محلي حکومت وایي د خپلواکۍ د اعلان لپاره به اقدام کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب په تفصیل سره اوریدلی شي. افغان حکومت د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې له مخې به د څلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ بیا پیل شي.
دا ناسته په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي، چې په دې کې به د افغانستان پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي حکومتي ادا کوي.
په دې اړه د راپور سربیره به یو مرکه هم درته خبره کړو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو مشران د کار خلک دي. په دې اړه هم تفصیلي راپور په همدې خبرونه کې اوریدلی شي. په اوروزګان ولایت کې لا هم 50 روغتیایي مرکزونه بند دي چې له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ولسوالۍ مو چنار ته د یخې د ستونزو سره مخامخ دي، دوه د ستونزو سره مخامخ دي چې هدا نه ست.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ترکیې پوز نن له سوریې سره په ګډ سرحد کې د هغې ډلې له وسلوالو سره نښتې کړي چې له القاعده سره اړیکې لري. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې په ترڅ کې د څلور اړخیزو مذاکراتو میکانیزم بیا پیلیږي. د ملي امنیت د شورا ویان قدرشاه ازادي راډیو ته وویل په دې لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د ځنډیدلو غونډو لومړنۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې ترسره شي. په داسې حال کې چې افغان لوری د عملي نتایجو د ترلاسه کولو هڅې کوي، د چارو یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان تیر تاریخ ته په کتو باید د ډیرو مثبتو پایلو تمه ونی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغانستان په لوړه کچه په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د دغه هیواد د سولې په تړاو په عمان کې جوړیږي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې هغه هیواد د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیلېدو په اړه درلودې. ښاغلی قادر شاه وایي دا غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړیږي چې چین او امریکا پکې د څارنې رول لري.
افغانستان اسلامی جمهوری دولت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی دی چې د هغې په ترڅ کې به د څلور اړخیزو د مذاکراتو میکانیزم دوباره پیل کړي. دا ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي، چې په دې کې به د افغانستان، پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي رول په دې کې ادا کوي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې به اهداف تعینېږي، تعین شویو اهدافو ته د رسېدو لارې چارې لټول کېږي او همدارنګه د همکاریو د ګډ میکانیزم په رامنځته کېدو هم خبرې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا غونډه د روانې اکتوبر میاشتې په 16 نیټه د عمان په مرکز مسقط کې جوړیږي. که څه هم د ملي امنیت شورا دفتر دا غونډه د څلور اړخیزه غونډو لړۍ بیا پیل بولي، خو خواجه آصف ویلي په غونډه کې افغانستان، طالبان، پاکستان پاکستان او امریکا ګډون کوي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتونو او چین څلور اړخیزه همغږي ډلې له دې وړاندې د افغانستان ستونزو د حل په خاطر 15 غونډې کړي، خو د دې غونډو لړۍ هغه وخت د افغان حکومت لخوا ودرول شو چې پاکستان په عملی نه اقداماتو تورن شو. شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت ویل د دې غونډو دوام د وخت ضایع کول دي او پاکستان ته ښیي چې په پخوانیو ژمنو وفا وکړي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي د دې هیواد د هڅې او د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا د پاکستان چل بولي او وایي په دې اړه تیرو تجربو ته په کتو باید نتیجو ته خوشبینه نشو. له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل،
تاسو وګورئ کله چې پاکستان باندې د نړیوال فشار زیات شي، یا نو معمولا دغه تګ راتګ هم کابل ته د پاکستاني چارواکو ډېر زیاتېږي او ورسره جوخت بیا د سولې خبرې هم کېږي. زه دا خبرې فقط دومره ویلی شم چې د وخت ضایع کول دي او د نړیوالو توجه د خپل ځان اړول دي، ځکه چې پخوا یې هم نتیجه نه ده ورکړې.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی تل ویلي د افغانستان ثبات په دوه محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي. ښاغلی مسعود وایي که څه هم افغانان د سولې هر غږ ته خوشحالیږي، خو افغان حکومت باید تېرو غونډو او تجربو ته په کتو ډېر هوښیارانه اقدامات وکړي او په دې برخه کې نور وخت ضایع نه کړي.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د سولیز بدلون د ټولنې لمشر ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړي. ښاغلی اعظم د مرکې په پیل کې وایي چې که د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته له رامنځته شوي فرصت څخه سم کار واخیستل شي، نو د سولې روانې هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
د ټرمپ په بیانیه چې په اګست په میاشت کې ورکړه، هغه څه تحولات راوستلي دي. پاکستان باندې فشار دی، سیمه کې فشار دی، او کابل حکومت ته هم ویلي دي چې موږ فوج کاستو، نو په سولې ته هم متحد یو. ټیلر سن وویل چې موږ په جنګ نسو ګټلی. نو په دې ترتیب سره یو امیدواري سته، لیکن په دغه څلور جانبه مجلس پخوا په پم سوی وو، هغه وخت هم ډېره نتیجه ورنه کړه. لیکن اوس کېدای شي چې د ټرمپ د خبرو په حساب باندې ورکړي. دا تقریبا لکه هغه د مجاهدینو د وخت چې د جنیوا کانفرنس وو چې د کابل حکومت وو، پاکستان وو او روس او امریکا وو. نو که په صحیح سم معنا سره دا دې ته توجه وسي، کېدای شي نتیجه ورکړي، خو لار اوږده ده او دقت غواړي.
څومره دا خطر شته چې هغه ترخه تاریخي تجربه یو ځل بیا تکرار شي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه؟
او هغه وخت هم د کابل حکومت واقعیتو ته نه کتل چې مجاهدونو ته لار پیدا کړي. اوس هم ډېره خبره د افغانستان د حکومت ده که افغانستان حکومت د طالب د تسلیمۍ صرف نظر وکړي او ووایي چې دا طالب د سولې یوه برخه ده او هغه ته باید لار پیدا شي، نو زه فکر کوم چې دا کار به وشي. خو دا کار ماته ډېر ستونزمن ځکه برېښي چې پرون په کندهار کې همدا خبره شوې وه چې دوی وسلې کښېږدي او تسلیم دي سي، او بیا په دې نظام کې دوی څه ځای ورکوو؟ انتخاباتو کې دې برخه واخلي اوس څنګه دې وکړي؟ بلې خوا څخه غټ مشکل دا دی چې زموږ خپله کور کې دننه مشکلات دي. یو حکومت دی چې هغه په خپل منځ کې سره ویشلی دي. یو تعداد یې سوله غواړي، یو تعداد بیخي سوله غواړي نه ناري وایي چې موږ سوله نه غواړو، د ځکه په جنګ کې ګټې دي. نو په دې ترتیب کور خپله د کابل په حکومت هم چې که دا منظم شي، کور یې جوړ شي او د سولې لپاره یو اجنډا مشخصه پیدا کړي، نو کېدای شي ډېر مشکل حل شي.
پر طالبانو څومره ډاډه یاست چې د یو خپلواک قوت په توګه به په راتلونکو خبرو کې برخه واخلي؟
خپلواري د څلور جانبه خبرو کې یو غټ مشکل چې وو هغه همدا و چې طالب ته بلنه ورنکړل شوه، دا ځکه چې څلور مملکتونه کښېني او د قضیې یو مهم اړخ چې هغه طالب دی هغه ته بلنه نه ورکول کېږي. کېدای شي د کابل حکومت هغه طالبان د دولت په حیث نه مني او دا د دولتونو مسله ده، مګر یو میکانیزم ورته پیدا کېدای شوای چې هغوی هم دا وسوي وای بیا پر راتلونکي چې دا وسې. خو غټه خبره دا ده چې آیا څونه به دغه ته یو صحیح میکانیزم پیدا شي. دغه خبره دا چې په څونه هغوی مستقل دي، زه فکر کوم چې طالبانو باندې کافي فشار دی، دا ځکه چې دوی په پاکستان او په کورونا په ایران او په دې ځایو کې دي او امریکا فشار دی، د هغو مملکتو فشار دی. نو تر کابل تر حکومت خو پر طالبانو ډیر فشار دی که کابل حکومت یو ابتکار وکړي او دې لارې سره یو سم میکانیزم پیدا کړي یا خپل مستقیمن د طالبانو سره خبرو ته لار پیدا کړي او یا یو منځګړی ته موقع ورکړي. افغانستان کې خو خلک سره د منځګړیتوب ته بار بار ورته ویل شوي دي منځګړیتوب یې وکړي، ملل متحد ته ووایي منځګړیتوب وکړي، د افغانستان ولس باندې اعتماد وشي چې منځګړیتوب وکړي. نو زه فکر کوم چې که دغسې یو کار وشي نو دې سولې ته یو لار پیدا کېدای شي، ځکه شرایط اوس نسبت و نورو وختو ته یو څه تشویقي دي.
د افغانستان د سوله ایز بدلون د ټولنې مشر ډاکټر فاروق اعظم او چې زموږ همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سلام اوریدونکو، تاسو موږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم ورزو فراته په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د دولت وسلوال مخالفین د بارونکو موټر څخه مالیا راټولوي. اړوند چارواکي وایي چې هر ورځ د غډله له دې درک کابو 1,000,000 افغانۍ لاسته راوړي. نور حال د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې
په فراه ولایت کې دولت وسلوال مخالفین بارونکو موټر ته ګمرکي پارچې ورکوي او د هر موټر څخه تر 3,000 افغانۍ پورې پیسې اخلي. اړوند چارواکي وایي چې هر ورځ د کابو یو سروشل بارونکو موټر څخه دولت د وسلوال مخالفین لخوا پیسې اخیستل کیږي چې دا شمېره هر ورځ تر 1,000,000 افغانۍ پورې رسیږي. د فراه ولایت د ګمرک رئیس عبدالحلیم همت وایي چې دغه ډلې د پښت کولسوالۍ په سیمه کې رسمي پارټي کې هم جوړې کړي او دغه پیسې راټولوي. دغه په خبر دا کار له یوې خوا د چلوونکو د ازار عادت سبب ګرځېدلی او له بلې خوا ډیر بارونکو موټر هم په نام نه لارو د ګمرک څخه تشته کوي.
یو ما پارچای ګمرک ساخته و از طریق اینا اخاذی میکنه و به نام ګمرک پارچه هم داده. پارچه‌ش نمونی پارچه
د دولت مستوال مخالفان د ګمرک پارچه واسنا جوړ کړی او په دې توګه دوی هم لکه موږ اواید راټولوي او دغه پارچه زموږ سره موجود دي. دا دوی لپاره یو ډیر غوره لار ده او کدی دغه لار ته د مور کې ډیر اواید به ترلاسه کړي. د دولت وسوال مخالفان لخوا د پیسو ټولول د غولایت ولایتي شورا هم اندیشمنه کړی ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا منشي د عبدالله قانی وای کوم پیسې چې د دولت وسوال مخالفان د بارونکو موټر څخه راټولوي پر وسله او مهماتو باندې ورکوي چې دا کار په فراه کې لا هم جګړه تودوي. د قانی په خبره باید دولت لخوا دا کار مخه ونیول شي
او ثابته پایګاه جوړه کړي ده. د پښت کوکولسوالی دوی په دغه کار باندې دوی د ورځې په میلیونونو پیسې عواید راجمع کوي چې دا باعث د دې ګرځېدلی دي چې زموږ د فراه خپل جنګي ماشین دوی چالانه ساتلی دي چې حتی د نورو ولایتو مخالفینو هم ودې تم برو راوړې ده، مخې راوړې دي چې په فراه کې دا جنګ ګرم وساتي.
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي بیا وایي چې څو واره دولت له سوال مخالفان هڅه کړې دغه ولایت په پښتو کولسوالۍ کې چې د شیخ ابوالناصر فرای بندر لاره پرې پرته ده ګمرکي پارټي کې جوړې کړې خو دوی مخه نیولې ده. د فراه والي محمد عارف شاه جهان وایي چې دولت له سوال مخالفانو ډیر تمرکز اوس پر دغه ترانزیتي لاره ده او د ځینو موټرونو څخه پیسې هم اخلي خو بیا هم د دوی هڅې دا کار د مخنیوي لپاره جریان لري.
اوس هم یو بل امنیتي موضوع، روزګان کې لا هم 50 روغتیایي مرکزونه بندي دي. روزګان اوسیدونکي وایي د دغه مرکزونو تړل کېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له سیمې څخه راکوي.
دغه څه وساره ما خپل کتاب شاده د تشریف یو د نسا 15 سورې کې ونه لګیږي شپه غوښه
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وای لا هم په دغه ولایت کې 50 روغتي مرکزونه وسلوالو طالبانو لتیری شپانه سروز رئیسی د ناروغانو پر مخ تړلې دي. دغه ولایت د امیر روغتي ریاست رئیس خان اغا میخیل د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته د غرازویل چې تیرونی هم وسلوالو طالبانو د ای ایچ ڈی اس موسسې له مسولینو سره د کندهار په ولایت کې د یاد روغتونونو د خلاصون په برخه کې د ناستیج منی کړی وي. خو په خبره چې وسلوالو طالبانو یاد ناستیته خپل استاذ نو موری وای چی یوازی وسلوالو طالبانو لناستی ورست ده پخوا پا سیر پر کاغذ باندی ور تخپل و غشتن یستولی وی او پکشکی لکلی و ترچو چیز مج دغه غشتنی و نمنل سی تراغو بروختیای مرکزونو ترلی وی. خو شاغلی میخیل وای چی ده وسلوالو طالبانو دغه غشتنی تر واسپو ور تخبره ده.
خو پتولو ولسوالی که اکثران پولسوالی که تردی دی صرف
تقریبا د 250 کلینیکونه شاید اته نه د اخلاص نور تړلی دي.
که څه هم وسلوالو طالبانو په وار وار د روغتیایي مسولینو هغه خبرې رد کړې وي چې وسلوالو طالبانو ځکه روغتیایي مرکزونه تړلي چې د دوی یو لړ غوښتنې نه دي منلي، خو اوس ازادي راډیو د وسلوالو طالبانو هغه رسمي پاڼې ترلاسه کړې کوم چې د روغتیایي مسولینو څخه یې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په بدل کې غوښتنې کړې دي. بلخوا بیا د اورزګان جګړه ځپلې او ځورېدلې بیا هم پر دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې نور یې نه ځوروي او روغتیایي مرکزونه یې ورته خلاص کړي. د دغه ولایت خلک وایي له یوې خوا جګړې ترې هر څه اخیستي او له بلې خوا د وسلوالو طالبانو له لورې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه کسانو له ډلې یو هم 15 کلن حیات الله دی چې د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ څخه یې ناروغان د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي وه چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولسوالی من چنار تو ده وست یخی دستون سر سر مخامخ دی دوال دستون سر مخامخ دی چی هدیه نست نه وست یو آیاجستا ده مخای یو آجزا ده همال پا وقتی پا تکلیب سی ده مرگ سر مخامخ سی نو ده دستی و دیت زوریت لری چی ده کاری وستی آقا آقا روختون تلالی یا کلینیک تلالی نو اجل ده غلن ارتکیشی.
وسلوالو طالبانو د روغتیایي مسولینو د دغه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 16 ورځو راهیسې په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسولینو په دې موخه په روغتیایي مرکزونو کې خدمات د خلکو پر مخ ودرول چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښ وکړ که روغتیایي مرکزونه ونه تړي له خپل طرفه به هم په تور لیست کې واچوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا لاندېښنو وروسته د افغانستان ژای ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ریښتینی او د کار وړ خلک دي چې د اصلاحاتو په نتیجه کې ټاکل شوي دي. د ژای ریاست د ویان مرسیال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیاسي جریانونه باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتي کمشنرانو په اړه د تفاهم د شورا دریز د انتخاباتي پروسې په ګټه نه بولي. بیا هم تفصیل د یوسف زدران پیو بل راپور کې
په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بیا ځلې تغیراتو په اړه د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا د غوښتنو په ځواب کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي انتخاباتي کمیشنران د یوې پروسې له مخې ټاکل شوي او د حکومت له مشرانو سره څه اړیکې نه لري. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه د سیاسي خوځښتونو او نورو بنسټونو اندېښنې له وخته مخکې دي.
د کمیټې د کار په نتیجه کې منځته راغلی دی. هغوی د حکومت له رهبرانو سره د سیاسي یا تنظیمي اړیکو پر اساس منځته نه دي راغلي. تر اوسه پورې د دې کمیسیونونو کارکرد ښه و. د دوی ټوله کارکردګي تر ټاکنو وروسته موږ کولای شو چې ارزیابي کړو. بنا نظر په نظر تر اوسه لا وخت دی چې موږ د دې د کار په اړه خوشبین ونه اوسو.
د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا چې د مسولینو په وینا یې د څو ګوندونو او سیاسي جریانونو څخه جوړه شوې د شنبه په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ انتقاد وکړ. وی ویل چې اوسني کمیشنران د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو توان نه لري. د دغه شورا یو غړي مسعود رشتوال ویلي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، روان فساد او د وړتیاو ټیټه کچه هغه ستونزې دي چې د دغو کمیسیونونو په وړاندې د خلکو باور زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ له اوږدو بحثونو وروسته د غوراوی د کمیټې لخوا ولسمشر ته ورمعرفي شول او ټولو په یوه خلو د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت له ټینګار سره په کار پیل وکړ. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په اوسنیو شرایطو کې د کمیشنرانو د لرې کېدو بحث د انتخاباتو پروسې ته زیان رسوي. د دغې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیاسي جریانونو ته ښیي چې د دا ډول انتقادونو پر ځای د راتلونکو انتخاباتو ښه ترسره کېدو لپاره خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي.
په وخت کې چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لړۍ وه زموږ سیاسي مشران له بده مرغه هغه خپله ونډې په ډېره مؤثره توګه ونه لګوله. دوی باید طرحې ورکړې وای د قانون د اصلاح برخه کې باید کار کړی له پارلمان سره له حکومت سره و له بده مرغه کار چې ونهشو. اوس په دغه وضعیت کې چې ټاکنو نیټه اعلان شوې ده کمیسیون باید د ټاکنو خواته ودرومېږي او خپل کارونه سره وشي. په دغه وخت کې دا طرحه د عزل او د دې د بکسمری د مسکی کې دا فکر کوم چې یو موثره طرحه به نه وي.
تر اوسه د هیواد دوه نور مطرح ګوندونو حزب اسلامي او جمعیت اسلامي د انتخاباتي کمشنرانو د لرې کېدو یا کار په اړه واضح څه نه دي ویلي. د جمعیت اسلامي ګوند ویان عبدالشکور واقف حاکمی ازادي راډیو ته وویل دوی د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې د انتخاباتي کمیشنونو له کمشنرانو سره شریکې کړي او هیله لري چې د خلکو اندېښنو ته مثبت ځواب وویل شي. د هغو په وینا هر ډول تغیرات چې د انتخاباتو شفافیت تضمینوي دوی به یې هرکلی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیستې. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د مخام تر بجو پورې د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او د ایم په 12.6 نوي څپو باندې اوریدلی شي. اوس هم یو دوه نړیوال مطالب راخلو. د ترکیې پوځ نن له سوریې سره په ګډ سرحد کې د هغې ډلې له وسلوالو سره نښتې وکړې چې له القاعده سره اړیکې لري. د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو سرچینې او د بشري حقونو یو څارونکي ټولنه وایي دا نښتې د سوریې د شمال ختیځ ښار ادلیب په یوه کلي کې شوې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د راپورونو له مخې له سوریې سره په ګډ سرحد کې دیره ترکی ځواکونو نن د سوریې د حکومت د وسلوالې مخالفې ډلې حیات تحریر شام پر مرکزونو د توپونو ډزې وکړې. حیات تحریر شام له القاعده شبکې سره تړلې ډله ده چې له نورو ډلو سره په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د فرانسې او جرمني خبري اژانسونه فرانس پرس او ډي پي د دې ډلې د سرچینو او د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې په حواله راپور ورکوي چې دا نښتې د سوریې د شمال لویدیځ ادلب ښار په یو سرحدي کلی کې شوې دي. سرچینې وایي چې د توپ ګنې مرمۍ په ادلب ښار کې د بې ځایه شویو کورنیو یو کمپ ته نږدې راپرېوتې. د دې نښتو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. راپورونه زیاتوي چې د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو هم د ترکیې د پوځ پر تجهیزاتو د توپونو ډزې وکړې. د تشدد له دې پیښو یو ورځ مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ادلب ښار کې چې اکثر برخې د افراطي وسلوالو ډلو په ولکه کې دي د جدي پوځي عملیاتو خبره یاده کړه. اردوغان وویل دا پوځي عملیات به په ادلب کې دننه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا د ترکیې په مرسته ترسره شي. ترکیه له روسیې او ایران سره ګډ کار کوي څو په سوریه کې د تشدد په پیښو کې کموالی راولي او په دې لړ کې ادلب د کړکیچ د کمولو په زون بدل کړی او په دې سیمه کې پر اوربان څارنه به هم ترکیه کوي. ترکیه د سوریې په جګړه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو او ایران او روسیا د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. خو د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره د سولې د خبرو په ترڅ کې درې وړو هیوادونو په دې وروستیو کې خپل قوتونه سره یو ځای کړي دي. په همدې حال کې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یو سیمه ییز قومندان ویلي چې په رقه ښار کې د داعش ډلې پر ضد وروستي پوځي عملیات به نن شپه پیل شي. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو ډله ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي. د دې ځواکونو یو ویاندې جهان شیخ احمد د دې ډلې پر وپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د رقه ازادي به پر راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره په معامله کې به یوازې یو کار نتیجه ورکړي خو نه یې د څرګنده کړي چې یو کار څه مطلب څه دی. ټرمپ د شمالي کوریا په اړه تر دې مخکې هم سختې خبرې کړي او یو وار خو یې آن ویلي وو چې شمالي کوریا به له منځه یوسي. فرشتې جلالزئی د شمالي کوریا په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو خبرو جزئیات راټول کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې ولسمشران او حکومتونه له 15 کلونو راهیسې د شمالي کوریا په اړه خبرې کوي، موافقه شوي او ډېری پیسې لګول سوي دي خو کار یې نه دی ورکړی. جمهور رئیس ټرمپ لیکلي مخکې تر دې چې د موافقو د لاسلیک رنګ وچسي له دغو موافقو څخه سرغړونه شوې ده. ډونالد ټرمپ لیکلي امریکایي مراکچیان احمق ګڼل سوي دي او وخت ځای سوی دی او د جمهور رئیس ټرمپ لیکنه د شمالي کوریا په مورد کې یوازې یو شی کار ورکوي خو هغه د خپلې دې خبرې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. جمهور رئیس ټرمپ مخکې ویلي و چې امریکا د شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره پوځي اقدام ته اولویت نه ورکوي خو د ځان او خپل متحدانو د ساتنې د ضرورت په وخت کې به شمالي کوریا یو مخ لمنځه یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي نیکی هیلی هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شمالي کوریا زیات سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي ترڅو هغه هیواد د اټمي پروګرام لپاره پراختیا او راکټي ازموینو منع کړي. په همدې حال کې د شمالي کوریا حکومت د جنوبي کوریا او امریکا د پوځونو ترمنځ د ګډو تمرینونو په اړه شدیده اندیښنه څرګنده کړې ده.
قدر منوریدونکو، پرون د ایران یو لوړپوړی چارواکی البته پلاوی کابل ته راغلی او د اوبو د تنظیم په رابطه باندې له افغان حکومت سره دا مهال په مذاکراتو باندې مصروف دي. که څه هم په دې اړه زیات جزئیات نشته، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د افغانستان او ایران د ترمنځ د اوبو د مشکلاتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې چې په ګډه یې اورو.
د افغانستان اوبو باید په افغانستان کې کنټرول شي، نه په پاکستان او ایران او په خارج کې کنټرول شي، ځکه چې د افغانستان خلک د افغانستان کې کار وکړی شي، نه په خارج کې لاړ شي. لکه دا اوس روان دي، د اوبو باید افغانستان کې کنټرول شي. د افغانستان اوبه بندونه ټول افغانستان کې، افغانستان ته نتیجه برق ورکول کیږي، افغانستان ته نور شرکتونه جوړیږي، کارونه شروع کیږي، د افغانستان لپاره فائده دی او نه د خارج لپاره.
دیواله مونږ خپل ورنه استفاده ونکو، چې موږ ورنه استفاده موږ اقتصاد پورته ځي، د موږ روزګار به بیسي، بی بودی د روزګار به وي. اوس موږ تاسو هم جوړی پسې ورور تهران او تهران کوم ځای پورې ځو، ولم ته خدمت ونکو خپل ملک ته، خپل خاورو ته، خپل وطن ته. کدا و بدل ته ورور زب یو پټه پیاز کړم، یو پټه رومیان کړم، یو پټه بامیا کړم، په مرغه مې به ورځم تیری، ولې خارج کشور ته لاړ شي؟ د موږ منافع ولې د خارجیان مخري؟ ولې موږ خپل استفاده ونکو؟
قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین سالک قادری د نړیوالو مسابقو په نهم دور کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي. د افغانستان د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت وایي په هیواد کې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې 40 پرمختیایي پروژې بشپړې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوجو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د ارزګان چارواکي وایي وسلولو طالبانو لا هم په دې ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د روسیې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوی سفیر وایي له مسکو سره په معامله کې به یې د اوکراین د حاکمیت بیا احیا کول یوه کلیدي موضوع وي. د امریکا ولسمشر په یوه تلویزیوني مرکه کې ویلي د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. او د هسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن په زرګونو کسان د محلي حکومت پر هغو هڅو چې له هسپانیا یې د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره کوي د اعتراض لپاره راټول سوي دي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د بدن ښکلا د برخې افغان لوبغاړي یاسین سالک قادری نن د ډبلیو بی پی ایف یا د نړیوالو سیالۍ په نهم پړاو کې د بدن ښکلا د ستوري لقب خپل کړ. د ځوانانو د بدن ښکلا د لوبډلې روزونکي میر نصرت الله انصاري نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي قادری تیره شپه په 90 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو مډال خپل کړ. قادری د اوور آل یا د لسګونو اتلانو په منځ کې اتلولي وګټله او د نړۍ د بدن ښکلا په اماتور لوبو کې د نړۍ د اتلانو لقب خپل کړ. د ډبلیو بی پی ایف نړیوالې مخکې په منګولیا کې پیل شوی وي چې د څه باندې 40 هیوادونو لوبغاړو پکې ګډون کړی دی. ښاغلي قادری سمو د وړاندې په آسیایي سیالۍ کې د سرو زرو مډال هم خپل کړی وو. له هانګ کانګ سره د انټر کانټیننټال یا د لوی وچو د کپ 4 سیالۍ لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو نوملړ اعلان شو. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې سیالۍ لپاره د غوراوي کمیټې نن د یوې خبري ناسې پر مهال 14 لوبډله اعلان کړه. ښاغلي هوتک ویل چې یاد لوبغاړي په هندوستان کې له تمریناتي کمپ وروسته انتخاب شوي دي. افغانستان اوس مهال د دې سیالۍ د جدول په لومړي سر کې ځای لري. یاد سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې له 6 تر 23 نیټې پوری په هنکان کې ترسره کیږي. او د روسي د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوب ته د اروپایي ټیمونو د لارموندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې نن شپه د ډنمارک د فوټبال ملي ټیم له رومانیا، قزاقستان له ارمنستان، اسلونی له اسکاټلند، لیتوانیا له انګلند، سلواکیا له مالت او پولند له مونتینګرو سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت 8:30 پیلېږي. همداشان د دغو سیالۍ په لړ کې د ناروې د فوټبال ټیم له شمالي آیرلند او جرمني له آذربایجان سره نن شپه 11:45 لوبه کوي. د سپورتي خبرونو پای.
دا سده ریو محترم موریدون کو دا مازیگرانه اخبراونی لومدانه برخم دل تا پای تاوری سیده او سم دا ونیز اخبراونی دا انصاف پلتا که و دا ورکوشو و عزیزان اخبراونی چه زمونگ همکارانو خان محمد سین و فریبا ظاهر چمتو کردی و آوری دا خدای پامان.
دا انصاف پلتا که
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امده کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ نه د ولسی پولیسو د یو افسر حبیب الله ستونزه راخسته ده د وی لسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو ژمنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې حل شي لومړی به د حبیب الله او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د ولسی پولیسو د قماندان خبرې واورئ پام ورته را اړوو
د انصاف په لټه کې
رو رنوم د سده او د کومه ځای د تلیفون کړه
ازمن نو حبیب الله ولد سخی احمد ولایت کابل تماس نیولې مې ده وظیفه المان کې د سنگي شایسته زیاده کنداک
ته د کورنۍ چارو وزارت پورې مربوطې
اته ماوین تعلیم او تربیه ما و وزارت داخله مربوط کیم
خو رور ستاغه مشکل او ستونزه سده
ازمن مشکلات د سده د 15 میاشتې کې زوال ته وظیفه جوړ کوم ماش نه دی والا واغه کسان کمانډان یاند منګه ویلې به بس کی کمبوت یې ماش نه لري منګه وزارت کې په دغه بس کی کمبوت یې بس کړی ځالته درې تلور میا شکی کې زه حالت وظیفه جوړ کړی مې تر اوسه پر هیڅ ماش نه لري منګه انتظار کړی
تاسو په دې سکه خپل مربوطه قطې ته یا غ مسؤل دفتر ته مراجعه کړی
و مراجعه کړم کمانډان یې من سره مراجعه کړم له کمانډان سره ځون سره مراجعه کړم ټول کسان مراجعه کړی مې ده
نو دوی سوی تنخواه دی ولی زنده دلی
آقا وای سوچ منظوری را اقلی پر منظوری باندی ماش درکم آقا دریه میا سلور میا شد سر ماش پایتی که اگر نو آوله کیگه مالی ولی نو آوله کیگه خود داغ وزاره پا داغ مکتو که منگه دلتا ماری فکری ده دلتا وظیفه را اقلی ما وظیفه در شوی مدا هر زایت وظیفه کنی مدا ولی منگ ماش نور که ولی زد سپ کام دا وزارات کرده
ستا منظوری راغلی
منظوری پنځمه میاشه و دیرشمه تاریخ راغلی دا
تا ته باید د منظوری د تاریخ نو وروسته تنخواه درکړی
و هم دا پنځمه میاشه و دیرشمه تاریخ ماش درکوم دا سلور میاشه نور ماش نه درکوم
په دې سلور میاشتو کې دی په کومو ځایونو کې وظیفه اجرا کړې
و جبو ته تنه مې نه نواته یو پنځه شپږ دالته وظیفه اجرا کړې مې درې سلور ور دالته و ایس دوری نظر آگلی من کنی و بور آگلی دری ورد من گرگور وزی خوردنو
تا کابل تا هم راغلی کلا و پا دی برخه کدی کم مسئول ارگان تا عریضه کردی؟
و عریضه کردیم دا یا عریضه از آقا وزاره دا ول کردیم دا دری هفته گیگی منگا با دروغ دروغ خبر که سبا راشه بل سبا راشه دا دری هفته گیگی منگا جاب در کهی ایس آقا عملی نکهی زو خود غریب سالای من دوم را وسط نلرم وزیر صاحب زنگ وهم وزیر صاحب دغه من کار سره کم کیږي زه غریب سره یم دومره نا وکیل پیدا من نا وزیر پیدا من نه دغه الته دوی سلو میا شو وظیفه اجرا کوي مې هیڅ ماش نه درکې
خاص تا په خبره وظیفه د مجرا کړي او دا سو میاشتې د ماش هم نه دی اخیسته دې مسلې څومره ستونزه سره مخ کړي
همدغه سلو پنځه دغه شپږ میاشتې د دلته مزه کې تاسو دغه هم دوغه پیسې اوس خلاص اوس دا درې سلو میاشه کېږي د دیوالانو دا یو بل چاته پیسې خرڅون د کور خرچې کوي مې دا نو اوس تقریبا یو 10000 زه قرضه شوې مې دا کسان از من کسان د دیوالانو ته قرض کړې مې دا د کور خرچې کوي مې دا ایمون پښتنه د دې د من خبره د دې ایمون خبره تاسو په وزیر وایا په پارلمان وایا دا څه خبره ده دا وظیفه تلې جابات تلې ماش نه درګه دا څه خبره ولې دا قانون ده زی وظیفه اجرا کوي بیا ماش نه درکې
خستا ستونزه به د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره شریک کړو
خیر وسه غریب سلای مدام دومره خرچ نه شده کې یو معصوم مریض شالت په ډاکټر ورم د څه خبره ده
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د کورنۍ چارو وزارت د ولسی پولیسو عمومي قماندان جنرال حماین عینی سره شریک کړه. جناب عینی، د حبیب الله ادا څنګه یو ادا ده؟ آیا داسې هم کله شوي چې ستاسو د لیکو یو پولیس وظیفه اجرا کړې وي او تنخواه پاتې؟
دا به سبقه خبرې دي، لکه چې محترم حبیب الله په دغه پرسیجر نه دي آشنا، لطفا دی موږ ته زنګ دی ووهي چې دی سره موږ مرسته وکړو، دی ته راهنمایي وکړو چې د دې مشکل حل شي.
خاص تاسو په خبره دا یو بی بیلګې ستونزه ده، نو اوس څنګه رامنځته شوه؟
دا یو مجرد او شخصي مشکل ده، دا عمومي مشکل نه ده. هیڅ چا هیڅ افسر تر اوسه په دغه مشکل نه دی مواجه شوی.
دی وایي د سنگین په ولسوالۍ کې همدا اوس هم وظیفه لري او دا ست په میاشت کې منظوري هم راغلی او مخکې له دې نه هم څو میاشتې کار کړی.
که چیرې یو سړی غیر رسمي شفایي په پولیس کې وظیفه اجرا کوي، هغه قانوني نه ده، رسمي نه ده، باید دی د پیژندتون په امریه مقرر شي او حاضري ولري. که همدې ونه لري، د دې حاضري هم مهمه نه ده، اهمیت نه لري. که چیرې د افغانستان د پولیس په لیکو کې یو چا مقرر شي د پیژندتون امریه ولري، او وزیری ولری حاضر بی در معاش مستحق کیشی او پرتل دی امکان نداری چی او پولیس معاش واخلی.
در تنخواه با در منظوری در نیتی و روست ورکول کی گی؟
سل تر سرا لاغت نیتی چی دی منظوری اخیسته در پیجنتون در اداره نه دی در معاش مستحق دی او ازمونست پا دی اکل دی سرم رستکم.
اینی سب دی دا هم وی چی؟ د کورنۍ چارو وزارت ته ورغله خو هیڅ یې عرض نه دی اوریدلې.
دی سره تماس ونیستی، دی نابلده، دی کاش که دی د هلمند کابل ته نی راغلی وای. دغه یو سنون است له همدغه د پاره جوړ شوی چې د خلکو انتقادات ومنل شي، له دې له لاره عاجل امنیتي مسایل له دې له لاره جواب ورکړل شي او د ټول افسران او منصبین او سربازان پولیس رو لمدقه یا سنون از مرکز در تماس در طریق اخبال هر نوع مشکل البسه غذا ماشونه هر مشکل چلری لدقه در طریق باید حل شی. دی یا سنون است زنگوهی در مشکل علیگی یا ما تا پخبال مستقیم زنگوهی.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل شي. د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د پولیسو یو افسر ازادي رادیو ته ویلي چې لسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیسته او د کورنۍ چارو وزارت د ولسی پولیسو عمومي قماندان جنرال حماین عینی ورسره ژمنه وکړه چې دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لارې پیدا شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وسی له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلی چې په هغه کې د دینو کسانو په اړه معلومات خپره سوي دي چې له خپل کورنیو څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړي دي او د هغوی په اړه یې موږ ته پیغامونه راستول دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ د ازادي راډیو دغه خپرونه را سره واورئ، کېدای سي ورک مو پکښې پیدا سي.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی، د ګرد ناسلام افغان خوریی دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، تصفیه نوم یې هاشم محمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد جسا دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور، دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورک دی، دا شپږ دي چې ورک دی. د دې په هکله که تاسو څه معلومات یا بل چا ته یا ما ته دې هله وکړي، خیر دی، خیر شي.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت کزاب ولسوالۍ نه حاجي زم. دلته
یو خزا دا چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کنړ ولایت دا تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په تازه ولسوالۍ کې ده. نو که هر څوک خپلوان وي نو موږ سره دې رابطه وکړي. السلام
رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان در کړی وو چې عمران نامه 19 کلن 20 کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي. عمران نومېږي، له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څه خواهش کوم چې په دا 3:30 بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د قبرغندې ولایت د جغسایه څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفاً خواهش کوم چې دا د ما زوی د له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کندهار د ولایت سرسای طرف هډی کیم. اوس ما ته یو چاغنګ وولي چې ول یو کښنی وخت دی چې د نوم یې آیت خان دی، د پلار نوم یې د دو نوم آیت خان دی، د پلار یو بل چې ما ته وژنګ وولي چې د پلار نوم یې سمی ولادي. که هر څوک غواړي چې دغه شمیره ځان سره وساتي او ما ته دې په دې شمیره زنګ وي. صفر و صفر درې نه اته و یو پنځه شپږ.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست د ګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورو دی د ولیجان په نامه دی. یو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي، خپله شیرني ترلاسه کولی شي. سپار 1 9 5 3 2 8 4. بله شمېره 0 1 10 3 3 8 8. یا خپل نمبر موږ ته راکړي. د راډیو په کارکوونکو څخه مهمه کېږي چې موږ پیغام نشر کړي. وسلام با احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
الو السلام علیکم. زه لال محمد يم د هلمند ولایت خمی صاحب سره اړیکه نیولې. زما یو دا کازوی دی سجا خان میږي کورې په پساو کې دی. دای ګردی ځوان دی. دا یو دوی او تی کیر شي نظر کسو دی. کار چاته په دغه شاپ اکو معلوماتي په دغه شمیرې دی زنګ وي 0 01 2 1 2 3. وسلام.
سنگول په نامه یو والا کړه د او د مرجان زوی دا چیرې د هغه د کندهار ولایت ما دې ټلیفون شمیره دا 0 01 2 3 3 2 5. یش نرم ته تماس ونی. وای په امان.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما سي سره دې من سره شګه خار فاری کوي. ما دې کا زی دي چې نیمې ورې دي دا وخته کاله کې چې ورته د عبدالقدس زوی دی د قدیم دی او د موکین وراره دی. و که د هر چا سره معلومات چې زموږ سره دې پر دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي 0 0 3 9 8 1 5 6. بیا تکراروم 0 0 3 9 8 1 5 6. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ
نا پیغام دا دی زما واکا ورته ته زګول په نام نه میږي اره و ته کمال ماج په دغه شمیره سره د مصر اډی کوونی 0 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
السلام علیکم جوړ په خیر ستړي مې ته زه عزت الله زلانی ما د محله هلمند مرکز لشکرګان یې اړیکه نیولې ده زما یو ملګری چې تمنا نمیږي د هلمند په ولایت کې د مرکز لشکرګا ښار کې نظر کوي ده هر مسلمان ورو کړي ده زما سره یې پرګوش نیرو حاجی ته وایي چې چیرې ده زما ځاک پلاو سپر وای سپر اته نه و اته میرا یو زیرگاه سپر و سواته نه سواته یا یو سر دو دست میرا بیا هم تکرارم سپر و سپر اته نه و اته و یو یو دو و سلام
سلامون اوران دکام ازاده را دو تا جاوید جن د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې ما پرې واخور خدای دې وکړي چې موږ پیغام ثبت کړو نشري کې څو څو وارې مو پیغام پرې خدو او رکو عزیزانو پروګرام ته نه نشري کېږي ستانه پدرانه خيله او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو وارې نشر کې جاوید په چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې مو پر ځلغني د ترور زه مده وکاله کیږي کورته به درکه شوې ده کچا سوي دوستانو مرګرو ته او یا کمزه بندي وینو مونږ ته د پلان د شمارا اړي کوونه سي پرې با خورتانه به څو څو واري مازیراتو وړي چې مونږ پیغام بیا بیا نشر کې بس کچې ته د غورک مونږ ته په ګوتو راشي ډېر مننه د زیرا دونې وانه اړې مننه مخم
جلی السلام علیکم دا غزموش پیغام دی ورور جلال محمد سنامه باندې درې کال کېږي چې د ځندې نویس خانه درخه سوې دی د محمد میرا کازوی د غانور ورور چې چا پیدا کې اسونه شیرین چې غواړي موږ ورته دا غزموش لمبر دی 02 02 15 00 03 5 دا غ لمبر ستې موږ سره تماس ونه شي خاصه پیدا کې موږ د شیرین ورکو
بلی السلام علیکم احمد جان حکارم د هلمند ولایت د کلایب سوچیدونکو څخه مزنګ سوال زمو یو دوست چې د سردار محمد پنامه دی درو کال راځي چې ورکتي کچیر زما आवाज اوري د شمیره ته زنګ وي او یا کني د روم نمبر ته زنګ وي سفر وای چې پر درې د کلایات څخه سواته وي مننه په پامان
السلام علیکم یو خدای دا درمانی ما از ما ورور ورک دی د سرجان په نامه دی چار چاکی په دغه عقل معلومات یې یادې خپل از موږ را غوړین په دغه شمیره دی ځنګ ووی یا په واسه وی ولس په نور څه وو اته تل ویش یو څلو درپین دوه
سلام سلام علیکم دا زاوی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زما یو وراره دی دغه د روژې رئیس نه درکه دی نو کار چاته دغه پاک لمر ما چې تقریبا د پنځل شپږ کال هو په شاوخوا عمر لري نو کار چاته یو کال ما چې څنګه څنګه کو تناس ونی سي هغه دې زما زغاوري زما د ټلیفون شمیره ته دې زنګ وي سپر و سپر درې یو سپر یو اته یو څلور شماره یو ځل بیا تکراروم سپر و سپر درې یو سپر یو اته یو څلور ازادي رادیو ته یو جان مننه سلام السلام علیکم
د ازادي رادیو کارکونکو د ازادي رادیو ټول شایسته اوریدونکو تاسو سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ورسله سلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا شل کال د وېس کال لکیس لکور نظر کترې تم د شزه او کنيان وبچانې ټول پاتې د ولایت سترګي وختې نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلومات لطفاً دې هم د شمیرې ته زنګ وي چې زه ورته تکراروم جمعه خان چې د کندهار ولایت نه نشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکو ده نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 15 2 0 2 2 سلور پنځه خپل شایسته او خپل خوراک میرا و ټول شایسته او ریدوم ته یو ځل بیا صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه سلور پنځه وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام.
بله زه اسدالله د هلمند ولایت څخه ستاسو ټلیفون پرکړ شوم. زموږ یو د اکاسي چې په د هلمند په ولایت په مرجع ولسوالۍ کې نه درکه کوي چې نوم یې محمود او یو بل ورسره دی لال محمد نومیږي. که هر څوک په خبر یا په خبر وي نو خو زما د دې په دغه نه شمېره باندې موږ ته زنګ وکړ څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا یو ځل بیا شمېره صفر اووه سوه څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا یوه بله شمېره صفر اووه سوه دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو او د شیرني لري یو لک افغانۍ.
بلی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم فضل الدین دی لشکرګا څخه لاړی کنیولې ده. زما یو کا چې محمد شاه نومې تقریبا د ډېر کال عمر لري د ردالی ولسوالۍ څخه ورک نه درته شوی دی. سهار رضوان وروته معلومات یې او هم درک لري نو مهرباني له مخې دې له غش نور سره اړیکه ټینګه کړي او دې هم د حاج فضل خان کا کلمات کې داش ته راولي. نو دا ډېر ښه لري وایم چې پر وسو پنځه یو څلور پنځه نه شپږ کلا او څه پر وو اته څه پر اته شپږ اتایا صفر درې یو ځل بیا د تلفون شمېره صفر اووه سوه پنځه یو سل پنځه نوي شپږ سوه اویا او صفر اووه اته صفر اته شپېته اتایا صفر درې. مننه خیر.
السلام علیکم. زه شینواره د دې بالا د ولسوالۍ محمد عمر نومېږم. زما زوی دی سید عمر نومېږي. په عمر به پنځه دېرش شپږ دېرش کاله یې د اثر نیم سپینه و نیم تور ده. عصبی تکلیف لري او دا دو نیمی میشه کیگی شی دو کور نواتله ده او پیس پا پته پونوشو مخ نو که هر چه تا ده معلوماتی او پته ما تا ده پا دغا لمبر تلیفون وی زبه لمبر وی او ورطا وی اما سپر و چلور چلور نه شپاگ دری و سپر دری سبی تکلیف لري او پاسل کې شنوار یم. اوس وسم په جلال آباد کې ډېر غریب سره یم. بخشش مخصوص هم داخل کې وي او ما سره نشته چې بخشش مخصوص وي خو چې هر چا وکړ خدای به اجر ورکړي راته پیدا کړ په مخه هم ښه.
بلی السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت د نادر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما کاچ د شاه محمد په نامه دی. دغه درې کال څه بالا تیږي چې د کوره څخه نادره کدی. موږ د ده د ژوند یا د مرګ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. که چیرې دی په خپله ځمکه اوري یا یې نور څوک پېژني نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبر دې و ما ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه اووه نوي لمبر یو ځل بیا و صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه اووه نوي.
سلام علیکم. زین الله اول ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام از ما دا ارض زما روس می ولان میږي د زابل ولایت خاطی افغان ولی سوالی سمی ولان میږي د ناصادلا خوان زید یو کار کیږي چې په ایران کې وای اوسه شپته سلرمه دا اسادی تکلیف څه ته شوی دی. کله هر شاته معلومات وی هر شاته معلومات متدی په دغه شماره زنګ وې صفر اویا اته سوه شپېته نوي شپږ شپېته بله شماره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دوه دېرش بیا اته ویشت. که هر چاته د سمیع الله معلومات وي ادرې خروش پې کېږي په ایران کې دا مشکل ورته تېر شوی دی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. اوله شمېره صفر اویا اته سوه شپېته نوي شپږ شپېته دوهمه شمېره بیا دغه ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دو دیرس اتویس. که هر چه اصل که معلوماتی پا داشت مارد مرتزم گویی انشالله ارسو جایزه اینان که واری مرد بیده تور کوک خدای که. والسلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زا جیلانی احل کزای ده حلمه ولاد سنگی مولسوانی تخیر ده سرفه تماس که ما گیره بخشن اوالم در دیر اگر تخیر ما داگه هیل ده چه مرد باگه پیغام سب که. زمو د اکازي د ورپنامه
چې په هلمند ولایت کې سنگین ولسوالۍ د مقدس اخوندزی د سمت په تیر مسیر کې دا څو کاله کې چې پر اته کاله کېږي چې درک عورت دی چې منه مدې کې ژوندې دي نو ډېره هیله لرم که هر ورته معلومات ته په دغه شمېره دي له موږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا پنځه اویا نهویشت یو سل څلور څلوېښت.
السلام علیکم ازادي راډیو کار کوونکو ته سلام وایم. پاس له سلام علیکم پیغام لرم چې موږ یو عزیز روک شوی دی د عبدالله کرزی دی رحمت الله نومېږي د حاجي موسی کام لسی دی. هر چا ته چې معلومات چې زموږ سره دي په دې اړیکه په دغه شمېرو تماس ونیسي. د مسلمانۍ په حیث چې زموږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسي. صفر اووه نه څلور اته یو صفر اته څلور نه په تلیفون بله شمېره صفر نه درې صفر دوه نه پنځه دوه. هر چاته که د دغه مسلمان ورور په حیث معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو ورک دوست دی چې د میرزا په نامه نومېږي. اولس کاله عمر لري که هر ورور درک لري یا خپله دی دا پیغام اوري موسیقي په همدغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه اته اته اتیا شپږ دېرش نه څلوېښت یو جنګ